د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنایم په دې هیله چې ورځ په خیر پیل کړئ پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونو ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا د اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته د امریکا د کانګرس یو لوړ رتبه هیئت پرون د جمهور ریاست په ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلې دي. پاکستان پرون په کامیابۍ د یو توغندي د وارولو اعلان وکړ او د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې مسکو به هم د امریکا 65 ډیپلوماتان د ملک نه اخراج کړي. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د متحده ایالاتو د کانګرس یو لوړ رتبه هیئت چې د افغانستان له حکومتي مشرانو سره د خبرو اترو په غرض کابل ته تللی و پرونی په ارګ کې د حکومتي مشرانو سره کتلی دي. د افغانستان د جمهور ریاست په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې د امریکایي هیئت مشري په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشره میرمن نانسی پلوسی په غاړه لري او په ارګ کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. پاکستان پرون اعلان وکړ چې یو بل توغندی په کامیابۍ وار کړی دی. دغه توغندی په 450 کیلومتره فاصله کې خپل هدف وشتلی شي. د پاکستان د فوج نتاق تورن جنرال آصف غفور هند ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې د بابر په نامه دغه توغندی د همسایه ملک د لمسوونکي اټومي ستراتیژۍ په ضد امتحان شوی دی. هند او پاکستان د کشمیر د تقسیم شوي جنجالي سیمې له کبله په خپلو کې درې ځله جنګونه هم کړي دي او اوس هم تقریبا هر ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د دواړو ملکونو ترمنځ تشنج روان دی. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دي چې مسکو به هم د امریکا 65 ډیپلوماټان د ملک نه اخراج کړي. له دې نه مخکې امریکا هم د روسیې 65 ډیپلوماټانو ته د ملک نه د وتلو هدایت صادر کړی و. ښاغلی لاروف دا هم ویلي دي چې دوی به په سن پیټرسبرګ کې د امریکا قونسلګری بند کړي. امریکا او شلو نورو ملکونو وروسته له هغې چې په برطانیې کې د روسیې په یوه پخواني جاسوس او د هغه په لور د حملې الزام په مسکو ولګېده د خپلو ملکونو نه د روسیې یو شمېر ډیپلوماټان شړلي دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. یو افغان ژورنالیست مسعود حسینی په کابل کې د اسوشیټ پریس خبرې ځان سره کار کوي ویلي چې پرون د یوې مرګانې حملې نه بچ شوی دی. هغه وایي چې پرون درې کسه وسلوال د یو موټر نه راښکته شول او په دې هغه وخت ډزې پیل کړې چې دی په خپل موټر کې روان و. ښاغلی حسینی ویلي دي چې د افغانستان پولیسو د دغې پیښې په باب تحقیقات پیل کړي دي. هغه وایي چې دا اوس د وخت نه مخکې خبره ده که سړی دا وایي چې کومې ډلې په دغې پیښې کې لاس درلوده. افغان ژورنالیست ښاغلی حسینی ویلي چې ده ته پخوا طالبانو او د داعش ډلې ګواښونه کړي وو. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان امریکا ته په درې هفتهیي سفر راغلی او د مارچ د میاشتې په 6مه نیټه په سپینو ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم ملاقات درلود. د هغه د سفر مقصد دا دی چې د سعودي عربستان او د امریکا ترمنځ روابط لا پسې پیاوړي کړي او هم به په خپل ملک کې د امریکا سرمایه ګذارۍ ته زیاته زمینه برابره کاندي. شاهزاده محمد بن سلمان دلته په امریکا کې د سوداګرو د مطبوعاتي ټولنو او د امریکا د کانګرس د غړو سره کتلي دي. په امریکا کې ځینې خلک او د بشر د حقوقو د افې نړیواله ټولنه د یمن په داخلي جنگ کې د سعودي عربستان په مداخله انتقادونه کوي. په خاص ډول هلته د یمن په دغه جنگ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله په سعودي عربستان سخت اعتراضونه کیږي. د امریکا د کانګرس ځینې غړي د یمن جنجال چې ویل کیږي په کې د 10,000 نه زیات خلک مړه شوي یوه بشري فاجعه بولي او وایي چې د هغې مسؤلیت د سعودي عربستان په غاړه دی. د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ د یوې تاریخي غونډې په باب موافقه حاصله شوې. د دواړو خواوو د لوړ دوه مقامات ترمنځ پرون په غیر نظامي سیمه کې له مذاکراتو وروسته دغه موافقه وشوه چې بله میاشت به د مشرانو غونډه کیږي. دغه فیصله د پانمونجان په غیر نظامي سیمه کې د مذاکراتو نه وروسته شوې ده. د 1950 میلادي نه تر 1953 میلادي کال پورې د کوریا د جنگ په پای کې لمتارکی ورستو دغه سیمه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دواړو کوریاګانو ترمنځ د کړکول د کرښې په توګه ومنل شوه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیونه واوریدل. دا هم د روانې خپرونې لومړی رپورټ. ارګوی د نانسی پلوسی په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی نن د ملي یووالي د حکومت د مشرانو سره د سولې، تروریزم سره د مبارزې او جنوبي آسیا لپاره د امریکا په ستراتیژۍ خبرې کړې. جمهور رئیس غنی د پلاوی ته ویلي چې امریکا نوې ستراتیژي ماحول کې مثبت بدلون راوړی. په دې اکله پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان جمهوری ریاست وی چې د میرمن نانسی پلوسی په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو پلاوی نن له غرمې وړاندې پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. د جمهور ریاست دویم مرستیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو اړیکو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې شوي.
دواړو طرفونو د سولې د پروسې، د ښځو پر فعاله ونډه، اقتصادي رشد، سرمایه ګذاري، ترانزیت، سیمه ایز همکاري، ټاکنو، د فساد او نشي موادو سره پر مبارزې بحث او د نظر تبادله وکړه. د امریکا د کانګرس غړو د ملي وحدت حکومت درې کلنې لاسته راوړنې مثبتې وبللې. د تروریزم سره پر دوامداره مبارزه ټینګار وکړه.
همداشان د افغانستان د جمهوري ریاست د یوې اعلامیې له مخې جمهور رئیس غني دغه پلاوي ته ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې ګډې همکاري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ ماحول ته مثبت بدلون ورکړي او تر بل هر وخت موږ اوس خپلو موخو ته نږدې شوي یو. همداشان جمهور رئیس غني ویلي چې له ولسواک نظام پرته بل نظام په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او خلک هم د دغه نظام غوښتونکي او ملاتړي دي. جمهور رئیس غني په شفافه توګه راتلونکو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو او ورپسې د جمهوري ریاست ټاکنو د خپل حکومت په ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. د غونډې ته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو خبرو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د امریکا د متحده ایالاتو د مرستې او همکارۍ قدردانی کړې او دا مرستې د ګډ دښمن د ځپلو او ګډو موخو ته د رسیدو په برخه کې ګټورې بللې. د دغې اعلامې پر اساس په دې کتنه کې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د پلاوي مشري میرمن پلوسی د ملي یووالي د حکومت د درې کالو لاسته راوړنې او پرمختګونه له هیله مندۍ ډک بللې دي او ویلې ښودلې چې د افغان حکومت د راتلونکو پلانونو تطبیق سره به په افغانستان کې سولا صوبات ټینګشي. د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري ویلي چې امریکا د افغانستان سره د دوامدار همکاري او د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمنه ده او په دې برخه کې به د ستراتیژیک متحد په توګه د افغانستان تر څنګ پاتې شي. کابل ته د امریکا د کانګرس د ولس کسیس پلاوی د سفر د هدف په اړه د اجرائیه ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل نن له غرمې وړاندې خبرالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي برخو کې اړوند مسلې د دغه پلاوی په اجنډا کې شاملې دي. د امریکا د کانګرس دغه ولس کسیس پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې تازه په تاشکند کې افغانستان پکله په یو نړیوال کانفرانس کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پلان ملاتړ څرګند شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر له دواړه خونو مهم ګڼي. لومړی دا چې افغانستان سره د امریکا د مرستو او پوځي ملاتړ د تصویب لپاره د کانګرس ملاتړ خورا مهم دی او بل دا چې افغانستان د خپلې سولې د پلان د پلي کولو لپاره هم د امریکا او دغه هیواد د کانګرس ملاتړ ته اړتیا لري. د سیاسي چارو یو کارپوه مشتاق رحیم وایي افغان حکومت غواړي چې امریکا په سیمه کې دغه هیواد له پرېکړو ملاتړ وکړي. نو کابل ته دغه پلاوی سفر به په دې برخه کې مهم رول ولوبولی شي.
کله چې د قانون جوړونې یا د پالیسی د کچې پریکړې دي د امریکا کانګرس همیشه په دې کې ښکېل وي دا رول پریکړې هغه ته. نو که کانګرس راغلی دا په داسې وخت کې چې افغانستان حکومت هڅه کوي چې امریکا وهڅوي چې په سیمه کې شته هیوادونه هغوی چې د افغانستان په چارو کې منفي رول لوبوي په هغو باندې فشارونه وارد کړي، نو ضرور ده چې کانګرس په تیل شي چې هغه پریکړې چې افغانستان یې د سیمې د هیوادونو په اړوند د امریکا د ادارې لخوا نه غواړي د هغوی لخوا نه وشي. نو د کانګرس کې کېدل ډېر مهم دي او زه فکر کوم دا سفر د افغانستان د ډیپلوماسۍ لپاره او د افغانستان حکومت د لوپی لپاره ډېر ښه موقع او چانس دی.
پر روان لمریز کال کې افغانستان ته د امریکا د کانګرس تر ټولو لوی پلاوی دی چې سفر یې کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د واشنگتن ناوړی د پاکستان صدر اعظم د بلې اونۍ په پای کې کابل ته راځي ترڅو د افغان حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. لیمین یازی په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د اجرایي ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته راشي. هغه وویل چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راځي. جاوید فیصل د دغه سفر په اړه وویل
مهمترین بحثی که ما دنبال میکنیم بحث اول اعتماد سازی است.
تر ټولو مهم بحث چې موږ یې څارو د اعتماد جوړونې بحث دی، او دا هغه وخت ممکن دی چې پاکستان کوم څه چې پخوا ویلي دي او څه چې وروسته لدی له افغان چارواکو سره وایي او تعهد کوي عملي کړي. خو په هر صورت کې موږ له پاکستان سره د مذاکرې په طرف یو چې دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي او د تروریزم خطر له سیمې ورک شي.
ښاغلی فیصل همدارنګه وویل چې د تاشکند کانفرانس په سنډه کې ولسمشر غني د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره کتلی دي، چې په ترڅ کې ښاغلي لاوروف د افغانستان د سولې په تړاو د درې اړخیزې ناستې روسیې، امریکا او افغانستان وړاندیز کړی دی. جاوید فیصل وویل د روسیې دغه وړاندیز د افغان حکومت لخوا منل شوی، خو د وخت ځای او مشخصې اجنډا په اړه یې څه نه دي ویل شوي. هغه په دې اړه وویل
ما توقع داریم که افغانستان
مکتمل رو چې افغانستان د امریکا او روسیې ترمنځ د ګډو همکارۍ او همغږیو میدان اوسي. زموږ یو هدف چې سوله ده، هغه هم د امریکا او هم د روسیې په ګټه ده، او تمه مو ده چې په دې درې اړخیزې ناسته کې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې ترمنځ مشخص ګډ بحث ولرو.
بحث مشخص تر مورد همکاری های مشترک امریکا و روسیه در افغانستان داشته باشه.
د سیاسي چارو شنونکی جاوید غفور د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې او د افغانستان په سوله کې د ښکېلو هیوادونو ناستې او خبرې اترې اړینې او مهمې ګڼي.
او هیله مودا ده چې ټول مشران په دې برخه کې چې کله سره مخامخ خبرو ته کېږي هغه ستونزې چې دي هغه په روښانه توګه سره یادې کړي تر څو یوې موافقې ته.
د تاشکند کنفرانس چې د افغانستان د سولې په تړاو جوړ شوی و، پکې د درویشت هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. په دغه کانفرانس کې ګډون کوونکو له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت لخوا د قید او شرط پرته مذاکرات وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د افغانستان د حکومت د سولې غږ ته ځواب نه دی ویلی، خو د مخه یې د امریکا سره پر مذاکراتو ټینګار کړی و.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د سیمې او نړۍ رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکو. په هلمند کې د سولې حرکت غړو د جګړې د دواړو لورو د اوربند د نه کولو په پار د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ولسی حرکت غړي وایي د تېرې اونۍ راهیسې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د ټینګښت په هدف خیمه درولې وه، خو پرون ورته پیغام رسېدلی چې دولت او وسلوال طالبان د جګړې اوربند نه کوي. او وسلوال طالبانو هم د ولسی حرکت غړو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د موساکله پر ځای په خوراک کې بهرنیو ځواکونو ته دې ورشي تر څو هوایي بمبارۍ پر دوی ودرېږي. عزیز الله پوپل په همدې هکله رپورټ رالېږلی.
نږدې یوه اونۍ مخکې په هلمند کې ولسی خلکو چې په کومه ډله پورې تړاو نه لري ترې وزن وژونکي برید وروسته په لشکرګاه کې د سولې د ټینګښت په موخه خیمه ودرول، او په لومړیو کې دا ویل کېده چې د دې حرکت غړي به شپږ ورځې وروسته یعنی نن پنجشنبه به د هلمند په شمال موساکله او سنګین ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې کوي تر څو په راتلونکي کې د چاودنو او جګړو مخه ونیول سي. د دې ولسی حرکت غړي وایي تیره ورځ د وسلوالو طالبانو له ادرسه یو پیغام ورته رسېدلی چې پکې ویل شوي د دې حرکت غړي دي د وسلوالو طالبانو تر خبرو مخکې لومړی په شورا او پوځي اډه کې د بهرنیو ځواکونو سره خبرې وکړي تر څو د بمباریو مخه ونیول سي. دوی وایي د حکومت له ادرسه هم تر اوسه د اوربند ډاډ نه دی ترلاسه کړی چې لکه بله دوی د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ چې نن یې دوام و، او د دوی د غوښتنو د منلو تر وخته پورې به دوام کوي.
په دې وطن باندې ته چې ځان مړ کولی شې شم نور مړ کولی شې، زه د وطن لپاره یوازې ځان مړ کوم. او ما تا ته لمنه غوړولې چې سوله وکړه، ژوندونه دې خراب کړل، ژوند دې خراب کړل، ژوند اخیستل خو د خدای په لاس په واک کې دي کنه. ته څوک یې؟ ته ولې دونه زورور یې؟ مرکې مه دروسته.
په هلمند کې د جګړې پر ضد د سولې په پلوي د ولسی حرکت غړي وایي حکومت او وسلوال طالبان سولې ته ژمن نه دي، ځکه په تیرو شپږو ورځو کې دواړو لورو ته څو ځلې پیغامونه ولېږل چې خبرو ته زمینه برابره کړي، خو د دواړو خواوو له لورې منفي جواب ورکړل شوی دی. دوی زیاتی تر هغه چې مثبت جواب نه وی ترلاسه کړي احتساب کوي او خیمه بل خپل ځای ټوله نه کړي.
موږ تر هغه چې مسله حل نشي نکشي موږ به مسله حل کوو. مسله به حل کوو چې حل کوي نو د نه خړلو احتساب کوو. زم شي نه خرم تاسو به نه خړی تر هغه چې حتی اقل دوی ورځې دواړو دور بند اعلان نه کړي. حتی اقل بیا موږ ډیره پوښتنه نه ده ځینې کړي. فقط دوی ورځې فقط دومره ورځې چې موږ یوازې د مذاکرې لپاره منډې پکې وکړي.
د هلمند مرکز لشکرګاه ترڅنګ د دې ولایت په ګریش کولسوالۍ کې هم د ولسی حرکت په ملاتړ خیمه درول سوي او ویل کیږي چې په نورو ولسوالیو کې هم ورته ولسی حرکتونه جوړیدونکي دي ترڅو پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته چمتو شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
من دا واشنگتن نغږیږو. د ترکیې د معرف مرکز وایي چې دوی ته په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت د سپارلو لپاره پوره تیار دي او له ترکیې نه یې اویا استادان په افغان ترک ښوونځیو کې د تدریس لپاره هم راوستي دي. بل لور ته د افغان ترک د ښوونځیو پخوانۍ اداره لا هم د افغان حکومت او ترکیې ترمنځ شوی تفاهم لیک غیر قانوني بولي. رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ رالیږلې.
دوی هغه شمیر نوي ترکی استادان دي چې افغانستان ته راغلي او په پام کې ده چې د افغان ترک په ښوونځیو کې درس ورکړي. د ترکیې د معرف بنسټ اویا ترکی استادان لا تر اوسه افغانستان ته راوستي. د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت لانجه د څه مودې راهیسې روانه وه خو بالاخره افغان حکومت یو میاشت وړاندې له ترکیې حکومت سره تړون لاسلیک کړ او د دې ښوونځیو مدیریت یې له ترکیې انجو چاق ایجوکیشنل نه د ترکیې حکومت ته وسپاره. مجیب الوداغ په افغانستان کې د ترکیې د معرف د بنسټ مشر دی. وایي ژر به ورته د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت وسپارل شي او د مسؤلیت د سپارلو سره به 50 نور ترکی استادان هم افغانستان ته راولي.
افغان طرف و ترک طرف
د افغانستان حکومت او ترکیه خپل داخلي پروسیجرونه او مقررات بشپړوي. مقررات مخ په خلاصېدو دي. د پروسیجر په بشپړېدو د مکتبونو مسؤلیت په لاس کې اخلو.
د شوی تفاهم لیک په اساس به ترکیه 10 میلیون ډالر لګوي. د ترکیې د معرف بنسټ وایي زده کوونکو ته به بورسی برابرې کړي. په ترکیه کې به اسناد چلیږي. 40% کې به فیسونه راټیټ کړي. د زده کوونکو او ښوونځیو شمیر به زیات کړي.
په
تفاهم لیک کې مو زیات شمیر امتیازات ځای په ځای کړي دي. دا بېلګې په توګه د ښوونځیو شمیر دوه چنده کوو. اوس 12 ښوونځي دي، دا به دوه چنده شي. زده کوونکي 1350 دي، دا 3000 کوو.
یو شمیر نوي راغلي ترکی استادان بیا وایي چې دوی لسیزې په تدریس کې تجربه لري. ادم حسن فیک او ادم ایتان ایرا له دغو ترکی استادانو دي. وایي لسیزې د تدریس تجربه لري.
30 یلدر ایتیم دنیاسنن چیرې
زه 10 کاله تدریس کې تجربه لرم. مال ترکیه پرته په اروپا کې هم تدریس کړی.
ایتیمم 25 یلدک
دا وای ما 25 کاله درس ورکړی. په خوونه او روزنه کې زیاته تجربه لرم. اداري کارونه مې هم پر مخ وړي دي. د ترکیې د معرف د بنسټ د اویا استادان په داس حال کې افغانستان ته راغلي چې لا هم د افغان ترک د ښوونځیو په سر قضیه نه دا واره شوې. لا هم د افغان ترک د ښوونځیو د زده کوونکو د اولیاو په نوم کمیټه د حکومت دریز نه مني او وایي چې د حکومت دا پریکړه چې د دغو ښوونځیو مدیریت د ترکیې حکومت ته وسپاره غیر قانوني دی او په محکمه کې دا ودرج کړي. خو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل بیا دا ځواب لري.
د افغان ترک ښوونځیو موضوع زموږ لپاره حل ده. مکتوب مو رسمن ورکړی چې باید موږ ته وسپارل سي او کافی ډیر امتیازات امکانات موږ په دې تړون کې د زده کوونکو او د دې ښوونځیو د دوام لپاره ترلاسه کړي دي. د افغان ماشومانو په ګټه هم دا ده.
افغان ترک لیسې له 1915 نیوم کال راهیسې په افغانستان کې فعال دي. دا لیسې د فتح الله ګولن بلل کیږي، هغه چې د ترکیې حکومت ورسره ستونزه لري.
د نوبل د جایزې ګټونکي او د ځوانانو د تعلیم فعاله ملالۍ یوسفزۍ د طالبانو له حملې نه څه د پاسه 500 کلونو نه وروسته د پنجشنبې په ورځ د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته لاړه. اغلی یوسفزۍ چې کورنۍ ورسره مل وه د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي سره یې پرون ولیدل. پاکستان ته د ملالۍ د سفر په اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
ملالا یوسفزئی د هغې پلار ضیاءالدین او مور تورپیکۍ ته په اسلام آباد کې د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي په ماڼۍ کې تود ارکلی وشو. ملاله د صدر اعظم عباسی سره د ملاقات وروسته په یوې غونډه کې چې دغه په درنوي جوړه شوې و وینا وکړه.
ډیره خوشاله یم، تر اوسه مې یقین نه راځي. که رښتیا ووایم چې پاکستان ته راغلیم او په تیرو 5 کلونو کې مې تل دا خوب لیدلی. کله مې چې د دنیا سفرونه کول، نیویارک او لندن ته تلم، ځان ته مې دا ویل تصور وکړه چې اسلام آباد یا کراچۍ کې ګرځي. رښتیا نه و، خو اوس زه دلته یم.
صدر اعظم عباسی ویل چې د ملال امنیت ساتل د ده د حکومت مسولیت دی.
آج مجھے یقیناً بہت خوشی ہے.
ما ته د ویاړ ځای دی چې زموږ هغه لور بیرته هیواد ته راغلی چې په نړۍ کې یې ډېرې ویاړنې ترلاسه کړې دي. په دې کې شک نشته، کله چې ته لاړې د 1400 کلونو تنکۍ پیغله وې، خو بیرته د پاکستان د یو نامتو تبعه په توګه راستنه شوې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن پنجشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان ګلمکۍ ته هرکلی وایو او موږ په تاسو ویاړو. ګلمکۍ د ملالۍ یوسفزۍ هغه مستعار نوم دی چې هغې په سوات کې د طالبانو د ظلمونو د بیانولو لپاره کارولی و. پاکستان ته د ملالۍ د رسیدو سره سم د اسلام آباد اوسیدونکو د هغې په ورتګ خوشحالي څرګنده کړه.
هغه زما په څیر محصلینو دپاره یوه ښه بېلګه ده چې تعلیم په هر حال کې ترلاسه کیدی شي، ځکه تعلیم د ښځې او نارینه دپاره اړین دی.
ښه زیری دی چې هغه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. تعلیم د هغې شعار دی او له هغې زموږ تمه د تعلیم ترویج دی.
ملالا یوسفزئی په 2012 کال کې د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وویشتله چې په خپل کلي منګوره کې په موټر کې له ښوونځي نه کور ته روانه وه. له ټپي کېدو وروسته د درملنې لپاره د برټانیې برمنګم ښار ته یوړل شوه چې بیا هملته له خپلې کورنۍ سره پاتې شوه.
پر هغې برید غیر عادلانه و، خو په پاکستان کې ملالا یوازنۍ نجلۍ نه ده چې دا ډول بریدونه پرې کیږي. د ملالې په شان ډېرې نورې نجونې هم شته چې باید د هغوی هم همدارنګه خیال وساتل شي.
ملالا د برید په مهال 15 کلنه وه. په 19 کلنۍ کې ورته د سولې نوبل جایزه ورکړ شوه او ملالا یوسفزئی اوس مهال د برټانیې په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې کوي.
د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په امریکا کې په هرو 10 کلونو کې رسمي سرشمیرنه حکومت ته ډېر مهم معلومات برابروي. په دې کې د فدرالي حکومت لخوا نه د بودیجې برابرول او په کانګرس کې د نمایندګۍ ټاکلو په څیر مهم مسایل هم شامل دي. په رسمي سرشمیرنه کې د تابعیت پوښتنه تر 1950 کاله پورې تقریبا 100 کاله موجوده وه. له هغه وخت راهیسې په بهر کې زیږیدلو میشتو اتباعو شمیر په امریکا کې زیات شوی دی. اوس امریکا یولسو ایالتونو د حکومت لخوا نه د 2000 کال په سرشمیرنه کې د تابعیت د پوښتنې خلاف قانوني اقدامات کړي دي. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
تاسو د امریکا تابعی است؟ دغه پوښتنه به د 2000 کال په رسمي سرشمیرنه کې شامل وي. خو د مهاجرت پر سر د بحث او جدل اورته همدا اوس لمن وهلې ده.
فکر کوم دا به په هیواد کې د وګړو په حقله داسې معلومات برابر کړي چې له قوانینو او اجراتونو پکې کار واخیستل شي.
که څه هم سپینه ماڼۍ د نفوس د رسمي سرشمیرنې لپاره مواجه دلایل وړاندې کوي، خو د کالیفورنیا د ایالت د بهرنیو چارو رئیس سم دلاسه د قانوني مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
دا پوښتنه په امریکا کې له بده مرغه د ولسمشر د مهاجرت ضد اجنډا دوام څرګندوي او په هیواد کې د مهاجرت پر خلاف بحث راپاروي.
د متحدو ایالاتو د تجارت وزارت وویل دا پوښتنه به د امریکا د نفوس دقیقه شمیرنه یقیني کړي. زاویر بسیرا د کالیفورنیا څارنوال وایي که د تباتو پوښتنه په سرشمیرنه کې ځای شي، نو څرنګه چې په هیواد کې د مهاجرت قانون مات شوی دی، ښایي ډیر خلک له ویرې نه دغې پوښتنې ته ځواب ونه وایي. د کالیفورنیا د ایالت له قانوني اقدام نه وروسته لسو نورو ایالتونو هم د تباتوب د پوښتنې له مسلې سره مخالفت اعلان کړی دی. د تجارت وزیر ویلبر راس وایي د هغوی پر اندېښنو به غور وشي.
د دقت او ځوابونو د نه ورکولو په برخه کې ډېرې فرعي پوښتنې شته دي. موږ دا ټولې په نظر کې نیولې دي.
د لاتینې امریکا د کډوالو مدافعین وایي د دې پښتنې په زیاتولو باندې ډېرې پیسې لګیږي.
دا اټکل شوی که چیرې د تابعیت د پښتنې په ځوابونو کې 1% کموالی راشي، نو 55 میلیونه ډالره به پرې ولګیږي، ځکه په کار ده یو څوک ور ولیږل شي چې ځواب ترېنه واخلي.
د حکومت د دې اقدام پلویان وایي د مهاجرینو ویره هیڅ دلیل نه لري. یو یوازینی دلیل دا دی چې مخالفین نه غواړي امریکایان په دې پوه شي چې په بهر کې د زیږیدلو امریکایانو شمیر څومره دی او څومره په غیر قانوني ډول دلته اوسیږي.
هیڅوک نشي ویلی چې دا معلومات به د مهاجرت د قانون د تعمیل لپاره وکارول شي، ځکه په قانون کې د دې کار اجازه نشته ده.
محکمې به په پورتنیو مختلفو دلایلو له 2 کلونو نه په لږه موده کې د حل لپاره غور وکړي.
د مارچ د 1 په ماخام به د نړۍ د یهودي ټولنې په لرغوني مصر کې د بني اسرائیلو د ژغورنې په یاد د فصح اختر ولمانځي. د امریکا خبریال انشمن اپتی له نیویارک نه یو رپورټ رالیږلی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
دا یهودانو اختر یا فصح په عمومي توګه د کورنیو د میزونو پر سر لمانځل کیږي، خو دغه خوشحالي د نیویارک د منهاټن د مینې په یو جومات کې په داسې حال کې روانه ده چې یهودان او مسلمانان دواړه پکې برخه لري.
کله چې د اسلام پیغمبر مدینې ته ورسید او پوښتنه یې وکړله چې یهودانو نن ولې روژه نیولې ده، هغه ته وویل شول چې د محرم لسمه ده او دا د یهودانو له اختر سره سمون خوري. نو هغه وفرمایل چې موږ هم باید خپله ورځ له خپلو اصولو سره سمه ولمانځو.
قرآن سپیڅلی دی، تورات سپیڅلی دی، مونږ یې لولو، ترېنه زده کړې کوو او ترېنه لارښوونې ترلاسه کوو. د هغو خلکو په څېر چې قرآني لارښوونې عملي کوي، یهودان هم تورات د لارښوونو اساس ګڼي او مونږ دواړه ګډ دودونه لرو.
دا په یو جومات کې د یهودانو دفتر دریم پروګرام دی چې د مسلمانانو
یا بنی اسرائیل
او یهودانو دا پیوستون د کمیټې په مرسته جوړ شوی و. په دغه پروګرام کې ګډون کوونکو د بني اسرائیلو دودیزه قصه ولوستله او ځانګړې مهمانۍ ډوډۍ وخوړه. هغوی د تورات هغه کرښې تلاوت کړې او د قرآن کریم هغه آیتونه یې واورېدل چې د اسلام او یهودیت ترمنځ د ورورګلوۍ پر اړیکو ټینګار کوي.
The point in is not to convert anybody.
د دې پروګرام هدف دا نه دی چې موږ د خلکو په عقایدو کې بدلون راولو، بلکې هدف دا دی چې له یو بل سره خواخوږي څرګنده کړو او د یو بل خوشحالي شریک کړو. د زما لپاره د زده کړې یو تجربه وه چې هیره به نه کړم. ډیره خوشاله یم چې دلته راغلی یم.
دا مسلمانانو او یهودانو د پیوستون د کمیټې په څیر سازمانونه وایي چې په یو جومات کې د یهودانو د اختر منزل دا دواړو دینونو د پیروانو ترمنځ تفاهم ته د ودې ورکولو لپاره زمینه برابروي. دغه کمیټه د نیویارک په کنیساګانو کې اختر او نور اسلامي مراسم هم لمانځي.
Thank you.
درنو اوریدونکو نیم ساعته سارنی پښتو لومړی خبرونه په هم دیزی پایته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه اوري. تر بیا خدای ملشه.